دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ژوند رنګونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وړاندې به یې زما همکار تاسو ته وړاندې کړي. زه احمد شیبر یم، ستاسو هرکلی کوم. او تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملال یوسفزی تېره شپه په ټویټر کې دا خبره وکړه او زیاتوي چې د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي چې تر هر څه مخکې له طالبان وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوی ده چې د مې په لومړۍ او دوهمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمېر رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د ریدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایتالیا ورکوي په 2020 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژې اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلطنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګ کړي. په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د شویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 8 تنو ته ورسید. د سیشنبې پر سهار وختي هغه وخت له غره کاڼي او خاورې راوښویدل چې تر سلو ډېرې لارې د پاکستان له لوري د افغانستان خواته تېرېدو ته انتظار وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویان بلال فیضي وی عملیات روان دي چې د دې 8 تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې راوباسي. ارمنستان د پوځي خدماتو په قانون کې هغه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې ښځو ته اجازه ورکړل شي چې د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې په دعوت طلبانه توګه خدمت وکړي. په قانون کې د دې تعدیل له مخې ښځې کولی شي چې د شپږو میاشتو لپاره عسکري وکړي او وروسته به د 15 کلنې دورې د خدمت اختیار لري. تمه ده چې د ژمي له رارسېدو مخکې به دا قانون پلی شي. اوس مهال ښځې یوازې د یوه تړون له مخې د ارمنستان په اردو کې خدمت کولی شي. په ارمنستان کې پوځي خدمت د نارینهو لپاره چې عمر یې د 18 او 28 کلونو ترمنځ وي د 2 کلونو لپاره اجباري دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې ابرامز ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراین ځواکونه وروسي. لوید آسټن دا خبره پرون په جرمني کې وکړه. د هلته د اوکراین د تماس ډلې سره په رامشټاین هوایي اډه کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې پکې اوکراین ته د وسلو پر ورکړه خبرې وشوې. د راپورونو له مخې به په نږدې 10 میاشتو کې د جرمني په جنوب کې شاوخوا 250 اوکراینی پوځیان د ابرامز ټانکونو روزنه ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کو. زلزلہ څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډیرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې وو او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر مځکې 190 کیلومتره لاندې وو، نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 10 ډېر کسان مړه او لسګونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تېر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
ورسله سلام باید وویل سي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د دې پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه سو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو د هریزو ده او بل د چمن لاین ده په دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کیږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دای تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د تر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول.
انجینر صاحب سادات، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوئ چې اورېدونکو ته هغه مقنع ځواب ورکړو. یو خو ریشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګارتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې باید ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایسپیک انجینري بخش ده بیا ورته خسته کړ نه شي. نو مسله په دغه کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطحې نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزلې شتارم ډېر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکي ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر مځکې دومره کیلومتره لاندې و، کنه دا د وروستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتره لاندې وه، شدت یې ډېر شتر په حساب ډېر زیات و، شپږ نیم درجه ډېره قوي زلزله وه، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بله مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پوهېږم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینو عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو ته درون میلمه سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، ویستینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د ځکه د سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځکه پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځکه دی چې لیتوسفیر دی. ویستینوسفیر د نن د ځکه دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي، لکه په افغانستان کې د آخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دننه تعاملات دننه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچې دې ډېر غټ لغزش وي، نو شهر تمرم چې عمیق وي هغه ایپو سنتر په هغه اندازه تخریبات دې لري او ضربه شدید وي، او کچې دې هغه لغزشونه دننه پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لغب هم لږ وي. خبره پدې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله ده، دې ته موږ زلزله وایو چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی، یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازه سی ویله، بله راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو، هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی، یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچيري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دولو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي او به استخراجی دا ټول تاثیرات لري دغه ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامدار مطالعه شي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په ریواد کې،
بل انجینر صاحب تماس ونیوی پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې پر ترکی کې زلزله وشو ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري ځینې ګوره چې دا تخریب شوله دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې د لیدل کیږي په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي مثلا مقاومت دې ځکه معلوم شي هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي ولې ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي
بله صاحب ډېره مننه کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني کوي ازادي راډیو
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وخت له غزنی خبری کنسروان سم
مهرباني کوي زابلای صاحب
مننه کوم ملمنو ته هم سلام او پښتنه می داد ملمنو محترم افغانستان یعنی د اټکل لمخه د هوا د اټکل لمخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا او بل لنور هوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډيري زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري ډېر مننه
مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو په عواملو یې خبرې کوو زموږ ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سایزبیح الله سادات انجینر صاحب سادات کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کی د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کیدای شي او کنه شي کیدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزلہ دنیا ډیر پرمختګ کړی دی خصوصا جاپان وګوري چې ډیر زلزلې هم کیږي په دې برخه کې څه کار کړی دی او کنه دی کړی
ډیر مننه دی ورور د پښتون نه زلزلہ خو دې پدیده ده چې قابل پیشبینی د صدقیق نه ده خو بیا هم نظر به مخکنی قرائتونو ده مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم د هغې نه مستثنا نه ده نو ځکه هم احتمال دده شته چې هر کال یو قوي زلزله په افغانستان کې وشي ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړل چې درزونه دي یا دغه فال چې تستی می دی افغانستان نه یا به چمن ده او بل د هریرود ده دغه درزونه ډیر د زلزله فال د ندی کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په هم دغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځونه په ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي ځنې وایي چې مکمل سالوي خوره د زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې ځنه وای چې لاس ورځ یو خطو عادي باندې چونی سي یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د څه په دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اور کړیو نو دا خاتونه ژوندې دي موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې د غسیبي د افغانستان د دینه
انجینر صاحب یو مسله د ډیر زلزله د څه شي دي چې کله پرلپسې ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزله راشي آیله ورش سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي تر مزکی لاندې آیله زلزله سره څه ارتباط شته او کنه
تاسو خوښسته شنوګر دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو د راشمه خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کړو د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چیز موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نن راغلي وو چې وخت مخکې د شل کالو په جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې آیا کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیټ شي او ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت هم همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات ډکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دلته ده چې د سطحي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سیند ته ځي.
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې ولوېدم. ستاسو خپلې خبرې په یاد لرئ؟ یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ آزادي رادیو ده.
مننه عبد نادر صاحب سلامونه وایم محترم بلکې ټول اوریدونکو ته محترم
سلام.
البته موږ نظر خدای ته مننه سنسي عقل باندې موږ نه دغه په هنه نه شي خبره. خو بعض وختو کې ګورم افغانستان کې زیاتره وختو جوګر چې دا موږ تاسو ان دې څه غړ غړ تمرین نه تقریبا لکه نور نه لري کېږي. نو دا د افغانستان کې دې زیاتره جوړ کېده شي معیاري په کده ته کېږي تقریبا دې په ګرو کې چې دا تا ته صحیح جوړ کې یعنی دا درنو شال باندې تاثیر کوي دا زلزله کې پکې دي. نو دا دې ورځې په شوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ورسې دا کورونه باید شمر سره د دار کې نیسي تختوره کې جوړ شي. نو دا به دې څه درو کې زیاتره جوړ کې دا یو ډول شي ان دا به څه ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا څه ده تر څو په کټه باندې ولا څنګه ولې په بسره موږ ته ولا څنګه کوم څه کوشش کوي
صحیح. سلامت اوسه پدې به هم برسته تصحیح پرونه اوري پدې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه به جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومې دي پدې به هم خبري وکړو. انجنیر صاحب ساده تصحیح بل خبري بشپړې کړي بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني. مننه کوم.
نو منظور مې دغه ده چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر څه منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پرانی کی یعنی خلک به په وجود سره سرګردان شي. دویم به د سې چې د ځکه خپل د سطحه د دې نه نشاست به اس کې د ځکه د لاندې طبقه خو وبدي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو په یو تاسو وګورئ چې موږ کویګان موږ تاسو د جوړې تاګانی افغانستان کې ستړي هر قدم کې سړی دی جوړې تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاري خپل پټي ور باندې وبکی ځکه د سټانډرد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کوي وای او راوړي وای کله ته مثلا بیرید له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې په خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کی او براو وسی. نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر څو ګورای کال کې تقریبا 20 سانتی یا 15 سانتی پورې فرنشاس کې اندغه څه کابل هم تر 15 سانتی په کال کې فرنشاس لري چې ډیر کم محسوسيږي. څه وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع څه وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی. ما ځان سره یادش کړی و هغه زلزله په دغه زلزله څنګه په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې یعنی صحیح زلزله و. نو د څه غږ انسان سره لرلو نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو باندې لیکنه کړې او چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه کې د کابل هم د انسانان د طبقات پالیسي ودی دا د جګو بلمندلون ته به ډېر نقطه کوي ځکه کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې موږ کله مثلا 15 سانتي پرونشاست کوي یا سټلمنت کوي کینی نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تادم سم مخکې تر دې چې د مقاومو ودانیو په اړه خبرې وکړي، کلن په دې اړه راته وایست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو وویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونیسم چې دا څه دی چې خپل دننه پمځک کې کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي ځای د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش راپیدا کیږي یا زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمق خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې 8 درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي. که تر 8 بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسې ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسې ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وې. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره داده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي. او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي. هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد. دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړي دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې دغه یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر هېواد چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس په اصطلاح دوی آرام دي.
بله، ډېر مننه انجینیر صاحب. نادم انجینیر صاحب سادات، په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې. بې شمېره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومی شي، خو آیا په معیارونو برابري جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او کنه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال هم دغه دی. نو دې ته به ښه لږ په تفصیل زما لږ تاسو ته فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د دې د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د دې خاورې د ټیسټ چې موږ ورته بیرنګ کپسټي وایو په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم وي، موږ نشو د تعداد او نویت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټې دي استریک فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله په مزنه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته مونږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي تاثیر په ا دیام لري چې مثلا غیر د خاورلون د تعمیر هغه برخه چې په تاده وې د خاور نه پورته چې سوپر سټراکچر ورته وایو او خاورلون د سب سټراکچر سوپر سټراکچر باندې هم خاور ته تفصیل لري ځکه د زلزلې موج په هغه متراکم او دانو د خاور چې دانی متراکم هغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي او کله دانی کلری وي هغه کې کم وي نو ځکه د خاورې ټیسټ کیږي موږ د هم په خپل محاسبات کې شاملو چې آیا شپږ نوې خاورې د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیانو امریکایي کمپنیانو نور راغلل دلته هغه خپل استانداردونه ځکه کوي چې موږ مو چې سټراکچرونه ډیزاینو بلان منځونه ټول په هغه استاندارډ ډیزاینو یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعات نمونه اخیستي په دې فرمونو کې اچو او هغه مطلوب ځوابونه دقیق را باسو د تعمیر د هغه په مقابل کې ډیزاینو نو تعمیرات د سی وی چې سټراکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ په څیر د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی د رئیس د پاما او سټراکچر انجینر د ډیر لایق انجینر د اکثر خلک پیژنې هغه په خپل فیسبوک باندې باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه او ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټراکچر هم تدریسوم هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم اکثرا دغه 90% یا اته وای چې 93% یا 95% کابل کې او ولایتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی نه دي یعنی تاسو د محاسبات نشئ پیدا کولای ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوي چې دا نقشه ویده شي ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تدقیق سی یا یعنی چې جوړ شي نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته ورول کیږي هغه ویزه کوي ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق د آبرسانه د میخانیک د تهویه د سټراکچر د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه کابل کې خوده یو ګلګل مری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز د ساختمان چې په شاروالۍ مرګوت کیږي د دې د مسؤلیت او چې د باید څه کړای وای چې تمامه د لنګنځلونه چې کابل کې تدقیق کیږي خصوصا کابل کې چې د مرکز او چمن خط د دغنه تیر شوی ده دغه ته باید دوی ټول د قبل لنګنځلونه چې جواز ورته ورکړي چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده د باید دغه ټول نقشه ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه ان کړی دي ماته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای مو ته پلاس راغلی ځکه زه سټرکس انجینر یم اکثر یا ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لارم ورته نشته او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دې نشته دي په دې لحاظ موږ ته ډیر ضعیف یو نو دغه پرې اوړي په دولتونو باندې او بل خبره دغه ده چې alternator یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسلحت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري او ولایت کې هم دغه سړي دا نواحي او مسلحت دغه ده چې کله تعمیر یو ځای کې تدقیق کی دوی راځي هغه نه نقشه غوړي چې ورته نقشه خېستی شو ورونه نه نو
دتیو بله
یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وو
بله
دتیو رقم یعنی د تصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د تصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د طلوع تلویزیون سره برنامه لرلې په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاری بسازیم یا برنامه هم ثبت و به وروست لک مشکلات چراغ یقه ادامه چې انشاءالله آینده که به ادامه ورکو از هم آمد در انگیزه ورکول چه تاس سترکچرون رو دیزاین کنید دکه زلزله خصوصا افغانستان چی یا زلزله خیز مملکت ده نو در بالقوه تهدیدوی تاسو باید طول نقشه ویزه شوی ویسی دوستاس او گره در تکداری سیستم چه تقریبا در امسای مملکت نه ایران و پاکستان نه افغانستان تراغه خیلی خودم را معلومات نلرله چه مثلا در کانکریتی وانانه باید محاسبه شید در عمق در گاردر در تعداد بسیخ حتی در مارک در کانکریت چه مقاومت در کانکریت خواهیده باید محاسبه شید خپلا در سیخ گریدونه باید دقیق معلوم شید میاری شرکتون و سیده کارونه و نشول دونه دقیق فقط یو چا باشی ته سپارل او چټنه تر به ورته غږ کول چې ورونه زموږ تجور کده به
ډیر مننه بله یعنی توجه نه شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په اندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کله وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپه شوي بامونه نړېدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وایي هر څومره چې ودانۍ سپکه وي هغومره یې مقاومت هم زیات وي که تاسې په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه رښتیا هم هغسې دی په دې چې دغه اصطلاح سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاده ده حتی په هرات کې چې زه وم د ګنبدي دغه د ګنبدي خپله په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کېږي چې مقاومت دې د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي عموما یو منزله کورونه دي یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړوي یا د عمو خښتو جوړوي نو دغې وجې نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی دومره کانکریت نه دی چې د په اصطلاح دروند واوسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر د سینمای پامیر څوارلس منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نقشی هستند ویزه سوی نیدی بله خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو څنګه کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دا خپله خاوره چې پخې خښتي وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړی مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموما کوشش دی وشي چې د پخو خښتو نه استفاده وشي په دې چې پخې خښتي هم په دوبي کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ د پېستلو تضمین ورکړي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو سمش ملمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام یې ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایو پنځه درې کې چې وایه یې ډېره وي، هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغی ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي، د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو، زه ځینې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اووه مترونه ډېرول، بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په سرستي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغې باندې هم دریږي. دغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي، همدغه پی ای بي باندې درېدلي. خو دا کانکریټ یوازنی عیب دغه ده په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه، چې فرمولې دغسې ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دې چې دغه غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچو کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې چې ډیزاین شوي نه دي، نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زولندیږي، داسې لږ ډیفلکشن کوي. منظور دغه چې یو کله کله پنځه سانتي یا اووه سانتي داسې منځ دغه منځ کې د چت داسې راښکته شي دغه سې بیا پاتې کېږي. نو دغه زړه بیا هغه کوي سړی سخت ضروروي چې دا زه څنګه وکړم، اوس چې چپۍ کمه پرېږدمه. اوس یو ساختمان چې تقریبا دوه هفته مخکې زه ورته معرفي شوی یم، هغه چتونه یې چې دولتي ساختمان و خو درست تطبیق شوی نه و، په همدغه شل کالو کې بېغوري ورته شوی و، دولتي و خو چتونه یې همدغسې ډیفلکشن کړي. نو په دې اړه یعنی ډېر مشکلات په همدې برخه کې چتونو.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو پوښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څه وکړو د ځان د ساتلو لپاره، مخکې تر دې چې د موضوع تر راشو نادم صاحب، د کابل غونډي ښار چې د زلزلې په کرښه پروت دی، ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت ظاهرشاه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله. دا تاسو وزیر اکبر خان سره تاسو ګورئ ټول دو منزله دي، صرف فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینمای پامیر هغه هم ډېر په لوړ سندر جوړ شو. په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز دی، خصوصا کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یادیږي چې دا کرخ تر چمن پورېږي، نو پر دغې کرخې باندې پراته ده. موږ په جوډیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی، هلته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی. یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله، او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي. او په کابل کې پخوا مونږ ما مخکې هم وویل چې په نوم د ټکنوګین په نامه یو پروژه و چې موږ هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله، او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پېښ کړي. یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي، په دې چې دا علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کېدای شي او موږ لیدلی شو دغه اندازهګیري په اساس باندې. نو دغه لپاره زه بس ما نظر دادی چې باید اول خو دولت باید د استاندارډ اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارېدېږي، یا دننه افغانستان کې تولیدېږي باید استاندارډ په نظر کې ونیول شي. په دې چې هغه انجینیر چې دیدان کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په استاندارډ په حساب کوي، دوی خو نه پوهېږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې دولس ملي دی، اته ملي دی، څوارلس دی، اتلس دی، څو دی، استاندارډ یې کوم دی، نه دوی ته معلوم نه دی. دغه دپاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي، او نقشې چې جوړېږي باید منظم. اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سیپټیک تاګانې لري، دا ډېر خطرناک دی. هم اوبه خرابوي، هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن پیسې کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سیپټیک چادي نه وي، دا ټول فاضلاب دي یو خواته یوسي بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم بیرته استفاده وشي، هم د نورو موادو نه استفاده وشي، هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمی نشي. دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي پر قشر باندې، پر زلزلې باندې، په نورو مسایلو باندې.
ډیره مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي، او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو تقسیم هوای شو. نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي، د دې لاندې حداقل سړی قرار منه لري. مثلا موږ تاسو چې اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغسې وقایعو کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږه قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا خصایي مستحکم شي په دیوالو، یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولای نه هغه باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی، په پښه کې باندې شي. نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه، په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بد یا تخت تنګ وي چې سړی که مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شوي کړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډاردو مملکو کې او ستانډاردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزیت شته، چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات داسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرانې چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه فی متر مربع، 200 کیلوګرامه فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، در حالې چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دو چنده. ځکه همدغه زلزله او دغسې نور مسایل په نظر کې نیول شوي دي، وزن پایم. نو حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونه شي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونه شي په جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان دې د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکم خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چاته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهر پورې وشي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ټرینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ټرینګل ته په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسئول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خو حتما د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ځین کې ځکه کابل د دې په کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چاته ای سی ایس ای ډی اک یعنی ټیکنیکل چلو شو د دې موثبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده. او کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې دې په کټګوري کې راځي. دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخبندۍ د لحاظن دغه سیخونه سره جوین کیږي. د دې موقعیت نه به سپیشل مومنت کې فرق هیڅ چیز دلته کې تفصیل ورته خلک پکېږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي، سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منوزل کې وي هماغه هلته تنګ شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه وي، خو هر څوک پوهېږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړېږي یا مثلا ګاډر کراک کړي یا همدغه. یا بل هم جالبه خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ژوند کې کلیدلی داسې یو لرګی چې عمودی د سپورت یونی شو چې د سیو خوره او د پورته سره ډیر خوريږي. دغه د دا د اندغه تعمیر هغه کوم څه کې د زلزلې انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه. بیا د زلزلې په موثبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز سره د دې مثلا کې واقع کیږي. مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه دي. هغه دی
بله
ډریفت محاسبه موږ ته وایي چې انجینري کې نو
خبره مې دغه و
چې تاسو دې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول بشي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج د یو ځای د منت په ټول په یو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوو ګاډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطي فضای چې دی مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسته احتمالا که د دې فضای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزله په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته داسې زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي نو بهتره همدغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په موږ باندې
راوځي او بل دغه چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلی که زلزله ډېر ځسې سره وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سره چیرته ولګیږي نو بهتر هم دغه ده چې مثلا د ناست داسې
نیمه ناست وي بله
او نیمه ناست وي چې کله چې پاس کې زلزله نور ودرېده
ډېر زیاته مننه خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدای شئ
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان خار کے روان قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روان سپ بنگلو دا سپ بنگلو دا سپ پیسو دا او سپ جلونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سے ختلم در تمی وانا قتل وام بخا در ختلم
در تمی وانا ساعت